اړتیاوې عملی کیږي نه. د دې ترخوا هغه غوښتنې چې په زلونو د افغان حکومت لخوا د پاکستان د ویزو د اخیستنو په برخه کې شوي، پاکستان ورته ولې لبیک نه دی ویل. دا او ګڼ نور مهم موضوعات مو په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردشت شمس صاحب سره راتسپوره او خبرې اترې وکړو. شمس صاحب ښه راغلاست ازادي راډیو ته. اساسی ستونزه چیرې ده؟ ولې د پاکستانی ویزو د اخیستنې په برخه کې ستونزه نه هواریږي؟
خبره دا ده چې د ویزو مسله خو سره دی چې د څو کالونه ده، او حتی د پخانم یو حد پورې وا، خو په 2014 اولس کال کې چې پاکستان الته افغان کډوالو سره دغه ازار وضعیت او پزابول شروع کړ، فشار پی زیات کو، دو ماکه سره هم مهاله ویزا جبری کړه. دا غینه مخکې به هغه خلک چې هوایت له په ویزا بتله او یا په خپل خوخه چا خستله، ځکه چې د پاکستانی پولیسو یا د امنیتی چارواکو د بازار وضعیت نه خلاصون لپاره به د ویزا خستله جبری نه و. او دا په تاریخي توګه په دغه کرخه باندې افغانانو هم دغسې تګ راتګ کړی دی د دواړو خواو. کله چې دوی دا جبری کړه، د هغې یو بد اغېز دا وشو چې اوس مهال چې په پاکستان کې زمونږ کم کډوال دي، دوی ډېر زیات تګ راتګ کوي. یعنی که دا ووایو دقیق ارقام نشته دی، خو د 80% نه زیات تګ راتګ دغه کډوال کوي.
یعنی فکر کوي چې اساسي مشکل خپل د پاکستان لخوا نه جوړ شوی دی په دې برخه کې.
واضح ده، ځکه چې دلته چې پاکستان دا خبره کوي چې موږ دلته شریک کلتور لرو او شریک ژبه ده او مذهب دی او دغه کوم مشترکات دي، خو د پاکستان او د افغانستان خو رابطه یو ځانګړې رابطه ده. دغه ولسونه حتی چې دلته هغه برتانوي هند حاکم او یو د بل ځای خلک، هغه دغه
تاسو هم یو وخت د افغانستان په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیال وی په زلون نوټه ستونزه ما چې اوریدلې ده، تاسو نه هم او همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې چې هغه مهال تاسو مطرح کوله، دا مو ویل چې د پاکستانی لوري سره تل هڅه کوي په دې برخه کې یو توافق ته ورسیږي، اما د سره لژمنو سره یا هم د ډیرو وادو سره ولې یو داسې میکانیزم پاکستان لوري نه غواړي عملي شي چې لمخې په دې برخه کې لازمي اسانتیاوې رامنځته شي؟
خبره ده چې پاکستان خو دلته ډېر اهداف لري. اول خدا دې چې پاکستان حتی دا د 2-3 کالو مثلا د شروع نه غواړي چې دغه کرخې ته رسمیت ورکړي. پاکستان دغه موضوع میز ته راوړی ده، نو دغه دید نه راوړی ده چې باید دا رسمي شي. دلته اوس د افغانستان سره بیا هغه آپشنونه چې دي هغه بیا کم دي، ځکه پاکستان دغه دریز نه چې خبره کوي چې دلته باید پاسپورت او ویزا باید جبري شي. نو زمونږ سره هغه وخت موضوع دا و چې کډوال باید د دینه بیرون شي، ځکه کډوال یو ځانګړی حیثیت لري. د پخانه کډوال وایي چې هغه په پاسپورت تګ راتګ نه کوي، دوی ته د یونیسیف لخوا نه د پی او آر کارت ورکړل شوی دی، باید په دې باندې دوی ته اجازه ورکړې وي، لکه دا 13-14 کاله چې دوی تګ راتګ کوو. ولې متاسفانه دی کې پاکستان دریز قاطع و، هغه دا موضوع نه منله. البته داسې وړاندیزې کوو چې دا ویزا په ډېر زیات سهولتونه او اسانتیاوې به رامنځته کړو، او د مهاجرینو مسله به هم حل کړو، او هغې ته به اوږدمهالې ویزې ورکړو، او د نور د صحت په برخه کې تداوی دپاره چې ځي، او هغه افغانان چې زده کړو دپاره ځي، تجارت دپاره ځي، چې البته تاسو ولیدل مخکې ورځ اعلان کړه. خو خبره دا ده چې دومره زیاتو مراجعینو ته د پاکستان یو میکانیزم کار نه ورکوي.
یو غوښتنه دا هم په ځانګړي ډول له پاکستانه غوښتل شوې وه چې په ستونزې د اساسي حل لپاره باید د ویزو ورکړه په آنلاین ډول باندې وشي. پاکستاني لوري ولې دغه خبرې ته ځنه نه کوي؟
رسمي جواب خو به دا و چې خپله دې باندې مونږ کار کوو، په سو طرح باندې کار روان دي. ولې زمونږ فکر دا و، تشویش هم دا و چې پاکستان غواړي چې دا موضوع دغه سي بحراني شي. البته دا سي ویل کېدل چې حتی یو وخت فساد او دغه خبرې راووتلې، یو یو جنجال هم جوړ شو چې ممکن د دې په سفارتونو یادې کې د فساد موضوعي، خو البته دا د داخلي موضوع ده. دلته سوال دا دی چې پاکستان دغه بحران، یعنی ما مخکې ویل چې یو مصنوعي توګه باندې ایجادولو کوشش کوي. یو طرف ته د افغانانو مجبوریت خي، د دې محتاجي خي، او بل طرف ته د خپل د ویزې ارزښت او نړیوالو تمخې چې وګورئ دومره زیات اغیز دی د افغانستان ګران په ما باندې او دغه اخلاص یې نشته دی. یعنی دا طبعا بیرته په نړیوالو فورمونو کې په یونیکسیار باندې او په امریکا باندې په ټولو باندې وای شو ګور افغانستان سره دونه مرسته کوم یا دومره ځت متضرر یم. نو دا ټول دی خلاصه کوي چې یو موضوع ده چې قصدي او په مستوي توګه رامنځته شوی ده.
د پاکستان د پالیسۍ په اړه باندې کافی و چې وغږېدو. خغله شمس اوس یو مسله بیرته په کور دننه راګرځي چې وایي چې په کور دننه جوړ نشي په سهارا کې جوړېدل ډېر مشکل کار دی. آیا رښتیا هم دومره افغانان چې په ورځني ډول 15,000 نفر لږ تر لږه د ویزې غوښتنه کوي د دوی ټولو اړتیا هغه څه چې دوی خی عملاً رښتیا هم ناروغي ده؟
بالکل دغه دا خو د تشویش وړ موضوع ده. پاکستان چې هر څه کوي هغه بعضي موضوعات زموږ د اختیار نه بهر دي. ولې د خپل طرف ته چې دوه اړخ دي، یو خپل ولس دی او یو حکومت دی چې هغه کوم لازم اقدامات باید وکړي. ولس د پاکستان ولس باید په دې پوه شي چې د پاکستان سره زموږ یو نورمال اړیکه نه ده. پاکستان داسې یو هیواد نه دی چې هغه تا سره د خدای لپاره کومک کوي او یا ستا دغه مشکل په نظر کې نیسي. ټول خپلې ګټې دي، خپل اغراض دي، خپل مقاصد دي، او هغه د یو انساني او بشري موضوع نه سوء استفاده کوي، سیاسي ګټه ته پورته کوي. همدغه د مهاجرینو موضوع بیا بیا چې کله په فشار نړیوال راغلی د مهاجرینو باندې فشار زیات کړی دی. اله تاریخ ټاکلی چې باید وزي، په دې نیټه باندې باید وزي او د نړیوالو توجه یې راجلب کړی ده. نو دلته ولس هم باید پوه شي چې د بې ځایه تګ نه ډډه وکړي، ځکه چې پاکستان دغه مشکلاتو ته په کتو باندې د افغانستان د یو د ویزې د یو خوږې ګوتې په توګه نیولې ده. نو ولس هم باید دغه د خپل د ملي ګټو ته په پام باندې هغه رابطې نورې په دغه شکل باندې راکمې کړي، هغه انحصار کم کړي. اما دا په دې دلیل ده هغه د ولسونو سره چې موږ کوم اړیکه هغه تاریخي ده. دا داسې فکر دی چې یو موقت د پاکستان یو جبر دی، هغه سره د یو موقته گزاره وکړي، د ولسونو سره اړیکې په دغه توګه باندې نه پرې کیږي.
فکر کوي د نړیوالو بین المللي اصولو له مخې زموږ بهرنی سیاست نه دی توانېدلی چې د داسې ستونزو د حل لپاره یو قوي ډیپلوماتیک مسیر خپل کړي او د دا ډول ستونزو د حل لپاره له د نړیوالو اصولو نه په ګټه باندې د ستونزو حل ته ورسیږي.
یو موضوع ده چې هغه د پاکستان د ویزو د ورکړې د نه ورکړې دا تصمیم یعنی که مستقیم په ډیپلوماټیکو اړیکو باندې وي او د یو خود برابرۍ اړیکې دي، باغې حساب کې بیا موږ داسې مستقیم پاکستان باندې فشار نشو راوړلی، البته د ډیپلوماټیکو چینلونو د لارې. ولې دلته خبره دا ده چې نور موضوعات دي او په هغه ډګرونو کې زموږ ډیپلوماسي ضعیفه ده. د مثال په توګه اوس نن سبا پاکستان غواړي چې د افغانستان سره خپل اړیکې ته یو ډېر نورمال حیثیت ورکړي او نورمال وضعیت کې وښيي. نو یو طرف ته چې د پاکستان داسې دنیا ته ښیي چې زه افغانستان سره دومره یو ښه نورمال اړیکه لرم، ښه ګاونډیتوب لرم، نو یو طرف ته داسې ښیي. دویم طرف ته تاسې د جلال آباد وضعیت وګورئ چې یو بدترین حالت رامخته شو او 12 زمونږ خویندې میندې هلته شهیدانې شوي. نو لکه داسې یو وضعیت کې دلته حکومت زه ناکامیو ته ووایم چې د پاکستان کامیابي ده، دلته موږ بایلونکي. هغه وجه دا ده چې پاکستان یو طرف ته وضعیت ښه نورمال ښیي، هلته د په کرخه باندې اغزن تار تیر کړو. نور داسې مسایل دي چې هغه ترسره کړه، بریدونه کوي، راکټي او کله چې زلو غواړي کوي. موږ په دې کې ناکام پاتې شوي چې هم په نړیوالو فورمونو کې هم پاکستان ته مستقیم هم دغه ټول منطقه کې دغه غږ راجد کړو چې پاکستان سره زموږ اړیکه نورمال نه ده، ځکه چې د دې نه بیرته پاکستان متضرر کوي شو. پاکستان وایي چې خبره نشته دی، تګ راتګ هم خروان دی او دا ډېر زمینی مسایل دي.
اوس هغه حل لارو ته راشو شمس صاحب، څه پکار دی هم په حکومتي سطح باندې او هم په اجتماعي سطح باندې؟
یو خدای دې چې پاکستان اوس هر رقم چې دی اوس دلته خلک هلته مجبوریت لري، تګ راتګ لري، یا نیم فامیلونه هلته دي، یا دې خوا دي، دې غاړې دي، هغه غاړې دي. دا غیر لپاره اوس دا دی چې پاکستان حد اقل باید یو شفاف پروسې د لارې او په بیړني توګه یو داسې ایمرجنسي اپریشن د لارې دغه ویزی ورکی چې دغه یو هغه انګلیسي کې چوتوي یو بیک لاګ راجم شوی دی چې د 5,000 پورې به ممکن مراجعین یا بدین زیاتی. نو هغه ته دی یو اوس یو حلاره مشترکن پیدا کی. یو دا دی چې افغانستان دی یو منظم پلان جوړ کی، ولې تطبیق دی کی چې دغه د کډوالو یو غټه برخه موږ بیرته خپل هیواد ته راستانو. پاکستان دا کوي چې تر 3 میلیون پورې افغانان دي، خو زمونږ ارقام هلته هغه وخت دا و چې تر 2 میلیون خواوشا 2 میلیون 2 لک پورې افغانان دي. هلته په هغه کې هم یو تعداد د سیدی چې کارتونی هلته اخیستی دي، راجستر هلته دي، ولې اوسیږي په افغانستان کې. نو که د 2 میلیونو پورې کډوالو منو او د دې 1 میلیون هم موږ نور راولو یو دم د فشار کمیږي. بل موضوع دا ده چې ولست هم درک کی چې د بې ځایه تګ راتګ نه دی ډډو کی او ډیر عاجل او ډیر ضروری کار چې نه یعنی هغه وخت چې زه ارقام تاسو ته کوم روزمره په دغه تورخم باندې تر 10,000 پورې تګ راتګ وو چې په هغه کې 15% از موږ اتبات لراتله 15% نم کم پاکستان خلک لراتله نو دغه انحصار باید کم کړو.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مخکنی مرستیال زردست شمس صاحب ډیره زیاته مننه.
تاسو نه مننه کوم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. لیدل یا اوریدل به مو وی چې ځوانانو ډیر کله د فکری اختلافونو لوجې یو بل توهین کړي وهلي او حتی وژلې دي. دا دیونه په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې ځوانان د فکری اختلافونو په خاطر د یو بل پخې وهي.
ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاسو کې دوه چرته وزا کړي دي.
که ځوانان له اختلافونو سره یو بل ونه مني پایلې به څه وي؟
تور زندان دی او دا زولنې دي چې موږ دراچول شي
او څنګه فکری مخالفتونه په مثبت ډول پالل کېدای شي.
کله چې ټولنه آرام شي، کله چې جنگ نه وي، نو هلته بیا د مسلمانانو تمیز بحث لپاره زمينه پیدا کیږي او وده کوي.
د تانې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي پایلې په راپور کوو. انسانان څنګه چې په ظاهر کې له یو بل سره توپیر لري، دغه سی په افکارو، سلیقو او کړنو کې هم توپیر وي. د فکر اختلاف خو بیخي طبیعي خبره ګڼل کیږي، خو په افغانستان کې ډیر کله ځوانان د همدی فکری اختلافونو په خاطر توهین شوی، وهل شوی او حتی وژل شوی دي. شاعر عبدالخالق کونړی چې په یو شعر کې په ځینو سیاستوالو نیوکه کړې وه، په یو صحرایي محکمه کې مجبور شو چې بخښنه وغواړي. دی وایي په افغاني ټولنه کې سپینه خبره کول او فکری مخالفت د او نور ځوانانو لپاره په لوړه بیه تمام شوی.
ټولنه کې خو معلومه خبره ده چې ژوند کول ډیر سخت دی، چې څوک حقیقت وایي او سپینه خبره کوي هغه لپاره خو ډیر سخت دی کنه. نو ما چې دغه کوم شعر ویل او کوم خبرې مې کړې وي، حتی تر دې پورې چې خپل ملګري دې گاونډین ټول به دا خبره کوي چې کوپر دې کړي دا خبره ستاسو کې دوه چرته وزا کړي دي. زم د سیو دغه کې ګیر شو چې را یو طرفدار د سړی نه یو ملګری نه یو غمفار پیدا نشي چې دا خبره دغه کې نظم ډیر سخت ګیرم. دا خبره صحیح ده چې ټول نه کې حقیقت ویل دا ډیر سخت خبره ده، څوک نشي ویلې.
لیکوال شکر الله لیوال وایي جګړه، بې سوادي او د ځینو کسانو دا فکر چې ټول باید د دوی په څیر فکر وکړي او د دوی لار تعقیب کړي سبب شوی چې ځوانان یو بل ونه مني او مخالفت یې د دښمنۍ ترکه